داشته باشه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د کډوالۍ نړیوالې مؤسسې IOM ویلي دي چې په جون میاشت کې 213,000 افغانان له ایرانه راوتلي دي. د دې ادارې په خبره چې ګڼ دغه افغانان په زور له دغه هیواد ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په خبره د ایران چارواکو د جولای تر شپږمې په ایران کې میشتو بی اسناد افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی چې له دغه هیواده ووځي. خود راپورونو له مخې هر ورځ لسګونه زره افغانان له دغه هیواده تر دې نیټې د مخه هم ایستل کیږي. د راپورو له مخې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه 1500 کسان د ورځې له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی چې له ایرانه په دې لوړې اندازې د افغانانو راستنول به په افغانستان کې به ثبات وضعیت لپسې کړکې چان کړي. په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې رامنځته شوي. دغه وزارت تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي سیلابونو یو او یا کورونه بشپړو یو سلو دوش پیتا سرتری تخریب کړی او د غرازی زرګونه جریبه کرنی زازمکه حاصلات او بڼو باغونه له منځه وړي. دی ویلی د زیانونو د شمیرې لمړنۍ دی او وروسته ممکن بدل شي. نن دوشنبه سهارم پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. پاکستان کې هم د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 45 کسانو ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون ویلي د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی. دغه ایالت کې سیلابونو 1 تنه مړه کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 کسان په سواد کې تېره جمعه هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یو وړه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. د دغه پیښې یو ویډیو هم په خواله رسنیو لاس پلاس کیږي چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغې ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخول ونه دروي او په خبره د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي. د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خوله و. عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدګر جسد پیدا کړی چې د اتفاقی پر کارکوونکو ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن ایالت سره نږدې پر پوله د ایداهو ایالت د کوتنی ښار په یوه غرني سیمه کې رامنځته شوې. ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګله ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړي. دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادله یې څو ساعته دوام وکړ د اتفاقیې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د بریدګر جسد د کوتنی ښار په کینفیلډ غر کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی. د کوتنی ښار د پولیسو مشر رابرټ نوریس خبریالانو ته ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې موږ باور لرو چې پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. د برید لامل او انګیزه لا نه ده معلومه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ روغو صحتمن بیاست. شرح لاسته ولسم ټولګي و یو ولسم واسطه راځم نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شب بشمزي لرونکي حیوانات چې دي، چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړښت لري، مګر ځینی یې ډیر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینی یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري، چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او هغه کوم دی اطراح هم د منتل د لاس کی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطح په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي، ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سیلم په نامه سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی دوغه څخه یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوشل سي وي دي، دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه ده، چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او تاته دي نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي، دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري، چې دوه ښکرونه چې دي دوه جوړې ښکرونه لري، چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري، او د پات دوه کوچنیو نور ښکرونو په واسطه دوی چې کولی شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دي د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري، چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي، دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حزون ډېرې نیوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي، چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی، او دوی چې دي سر نه لري، نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي، او دوی دوه پلی دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ سوی دی، چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل سوی دی، او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی، او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه سوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې، او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي، دوی د دوی عضوي مواد چې دي د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي، د هغه څخه مرغلي جوړیږي، او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو د پسته بدن او اهمیت وای. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی ورسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړي یا بند لرونکي چنجان چې دي د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومي شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ سوی دي. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ سوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوتیکل په واسطه پوښل سوی، او کیوتیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبي او همدارنګه د ژوندۍ موجودات د وچېدو څخه مخنیوي کوي. نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی، او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینه رسیږي او بیرته زړه ته وینه رسیدل هم دغه رقم سرته رسیږي. یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، چې دا نفریدا یوه جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیم بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یوه جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډیلرین کې چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدون یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګ د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه اپازونو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دا سره وکړي. کوم موضوع چې ولتي خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مدستي سر خلاصیږي، او د دوی کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده: حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه: د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحتمند به یاست. شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون څه څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی، چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي، او نیورونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دی، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کیږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا، دا ټول پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل بادیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی، او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی، یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري.
ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کې پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنجکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دې چیکي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنی یا نښنولکي نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ سي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لښتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواو ته نزه. دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودي انکشاف، سلوک او د نسل ډېرش یا د مثل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي منځته راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدو په واسطه، حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکی تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه تویل کیږي واضح کړي، او اخیرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 1
د آزادی میلمه.
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلی.
سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکان بارونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډیر کله هغه کسان چې طب لولي ل خپل مسلک نه وزي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل هغه تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځکه د کابل د طب په ټي وي په هنتونه او کاله دوره دا کړه چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کاله وظیفه درلود، او دغه پسنګ کې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وګړي د تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سم او البته نو وخت ډیر کم نه نو کولای چې ټول
دغه ته به راشو چې د خوګواله په څکی وو تریخواله په څکی وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنی کچېرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. د دې په څنګه کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اګه چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د ټپ په کله کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسله کې مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دوسته و زکړې و یا اندازې پورې کې دې سیمونه هرڅوی خو بیا هو بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعات ادامه وکم دا زما تشویق او ټول زوراره ته ته چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو نه لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل غاستی مسلک نسړی لري پات نسی.
ورسل دی چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا تم دغه سیده ز خپل وسیما اس دونه در ځبی په حالت کې ده او دغه دې په ساين کې آمادګی لرل لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه دا ایم مشوره او زوارانو ته کدو کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو یې اسناد ولرئ تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پات صحیح بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلو چې خوګوال یا تریخوال یا تریخوال دا چې ز خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوال دي چې مونږ احساسو کې چې مونږ خپل مسلک نه نو لري سوي نو بنا مونږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې تپتا سخت خلکو لپاره ضرورت لري د تمواغول لپاره خدمت کړی وای.
سړي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس د غشتل ستې بولولې او کنه تپته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته از هغه وخت کې مو دولسم سم چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ لا الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شاهد او بخي نو زه چې ډیر وړی کوم درې کارانو ما پر لاس ور کړای نو یم امور زخت علاقه مندي ته لو چې زه باید ډاکټر شم نو دا په مشوره باندې بیا مې ته انتخاب ک نو بیا ورسته ور سره خوشاله مم او د دې پسنګ ولته پر دې خوشاله يم کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله و ما مور مې کله چې اکثرا ما سره وی همدا لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته رسیدې کوم. البته صحیح بخش کې مبینه هم دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې دغه مشوره یاره په ځای.
تاسو صدیق صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ، متاسفانه نظر ټول نکله کله څنګه چې نور افغانان ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه ترې کلانو چې پلار مولا لاس ورکړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته، نو پاکستان په خبر کې حالته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لاسات یوم کال کې البته په دیار لاسات یوم کال کې چې فارغ سوم دغه پرسته بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکه، نو هغه وخت کې دیار لاسات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تب ته کامیاب سوم دغه نورسته په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ سوم، البته تب په خپل ته وو کاروي بیا دغه نورسته بیا پنځه کال په شفاره کار کې په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات یې کړې زخت ډیر
څه مشکلات وبخشي، یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي.
بله زخت یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي د مهاجرات کې، او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرورو لاسکران وو، یعنی مون ترونو ماماګان کورو دانه وو، موږ سره زخت ډیر همکاري درلوده، بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر موږ درلو، فقر اقتصادي او بیکوري او اکثره د دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوسله، بیا د مکتب لوسله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثره خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کول، یا یو کله مهمان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیښه خو یې مور د کور وداني او د نور ورګانو باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان مونږ پرې نه خو چې مکتب پرې دوه خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا موږ په لږ وخت کې قالین بافي کول، ز په خپل ما ورونه مې مو خويندې مې امغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم طالب کولا، او ل خپل اقتصادي مشکل به محل ولا
او بخشي قالین بافي موله چا ستکړه.
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثره افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به قالین زکوونه البته هغه موږ هم سایګانو موږ کې لګالو چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړې البته هغه کې ما هم صرفای هم یما دا مکتب هم صرفای هم د دې په څنګه کې وي به قالین نمک شروع کړي وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړې بیا دا په څنګه کې ما قالین بافي د دې په څنګه کې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوله هغه په څنګه کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې ما وبیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لری زاید هغه زاید بس په خپل اتلم قالین تار به میراول ام ذات او نور خلق بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه، یعنی تار به می د خلق نه راوړ د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته می میراول لا تقریبا 150 خلق نور ته می ورکول او وی ته می چکل ورکول اوسه کې مشه اگر ته پاتې کیده او د دې په څنګه ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا اضافه مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکی تجارت کې سیر سره ولري او لک زره باید متحرک ووسو او هیڅ کله باید مایوس ونه ووسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره وګور کې فولاد لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم دومره مشکلات موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کیدې چې ډېر کم خلک وبې تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي او کولای شو نه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو بنا نه ما غوښتره ټول ته داد بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایط کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم، جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی، ولرم په تپ کې هم ام ماصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم، یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم، خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولویات ورکی، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډیر و نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته، کله چې په افغانستان کې امریکایان را وو جمهوریت و یعنی اوس امیدواری او اقتصادی د خلکو مشکلات زخت ډیر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی، یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړه، نو په هغه اساس باندې مونږ د تاسو اولویت ورکړل. اگر چې تاسو راځم موافق هم، ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود، نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف وو او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجر وو، ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سنف کې وم، یعنی ما خو په یاده چې شپږم سنف کې زه وم، په هغه دوران کې تر دولسم سنف پورې موږ دغه قالین کار کوله، یعنی ډیر سخت ژوند و.
صدیقي صاحب، کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې را ته وایست، یعنی کچرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي، په عین شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي هغه باید دوباره تکرار نشي، او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس همون د خلکو ډېری خبري او کچېره دوباره فرصت آمد زه د وطن په خدمت کې چهار چرته اوس او څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد.
صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، تاسو خبر سره موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم، خو چې څومره چې معلومات تاسو مره مونږ ولس مري اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ، پانتون خو لا په ځای پرېږده، ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ، هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي، زه خپله وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه، زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمون یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیزنی موتاس ټول پیزنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شبل چې کوم باندې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړه چې موقف وکبو خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله، نو ګینان زه ما ولست غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولز به خاص د کډون نمداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست ګینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید بټوله معنا باندې حاکم اوسي دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر وکړه تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې دا ټول ټیکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مرګ سره روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې اګه مشه کوم څومره مشکل لري سلري خو ته په پټه کې چې مشکل لري تور په څیر باندې کې خو دا چې شاوخوا یې خلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشر له مازه زی هغه چې مشر له مازه ولاره ته کولای شي چې خو مشه ځان ته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې بوي درګو زنده‌باد مرده‌باد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې پسند کې ودرګو چې عادي قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولای شي
مننه صدیقی صاحب کچرته مشان او جرګي وخت برت ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په عامتو جوړیده یعنی په دې کې موږ د عزیزان یو غو دوستو چې باه ملي شورا کې وو وغه دوستان مې پیژني ما تر هغه راتوي چې دغه د کابل د لوګر په عامتو چې دا دغه بعد مرکز کې جوړنی سي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکتیا ته نږدې غوښته چې باید هغه هغه ځای ته باید انتقال سي چې حالت نام نیمو تختم نو ما تر هغه وای 300 جرب مزګه درکو او راځه چې موته سل جرب د ایماس 200 جرب ته دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسره ونه مله تر اخره پوری بل اخره ما وکول چې د لوګر په هم ټول دبره په ټول عالم کې کې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیغام چې پانتون چیرته ژوند کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیر خیا او خاطره ده چې زه
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دا کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجر او مزګه خلک د مزګه د پانتون مزګه خلک تاس کړو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې د مزګه د پانتون چې دا درې سو اجر به مونږ تاسو هم درکو صدیقي تم 200 اجر به ته صدیقي سل اجر به ته راځه د پانتونې آلته 20 اشنپور تل ته غاځي ته 20 ښه نو بل اخر یو غوښته چې غاځي ته د پانتون وې سي آلته غوښته چې اوسه مزګه آلته د خلکو نه د مزګه شاو پانتون چې کړه تطبیقي کې د غاشاو خو مزګه قیمت جګیږي التم دا غوخته چې دا مزګه التم خپل تجارت وکي او مرکز کې هم یو سل جرمازه کتر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنګ نمیزان ته ما ورتوي چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په د منن وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وې زور باندې د والد کمی وای چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالمي پیرو 300 جرب مزګه بلا خرام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی وخت با سمره چې کوشش وکړي دا اندازه سړی په موجودیت دیونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غاصب کړي بیا هم مو کولای شي د دوی د غاصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غاصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما سمره زحمت وېسته او زه چې دا غوښته سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هادي اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه د تاریخ او زه په دبان یاړم دا لپاره ما دا یم لپاره ډیر غټ افتخار ده
صدیقی صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوی دي
او هغه مونږ هم صرف چې کله زه په کابل کې وم موقف کې مو اکثر نه مو کور ته برات له هغه سي انډیوالي او روري په هغه نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو کسی هم سره دلو په هغه مینه هم
دا می تردی پوری او بخشیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر رسول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي، له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دي او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله، کله به موږ وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته. یعنی ما زیات کوه هم سنفیان ته همدا ویره که تاسې کوم مشکل لرئ، هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه یما د مکتب یا د وړکی تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سره مکتب یا د مکتب وګوي ته باید درسته یو کولای سم. خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان او تونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت دې چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سي مالاوي نو په دې ډیر خپه کې کوم کای کا زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای هم کا زما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره غدوسان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیزنه مو کې نه پیزنه باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت دې زوړې کوم زخت دې او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا چوي وو چې اقتصادي عکسونه چې ماته لګي دغه غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کاچا کله کله ما او خې دغه سر روانې او د دې ګورم او زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو
خبرو په پای کې کچرته له تاسو پوښتنه وکم، کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي، فکر کوي چې د سیاسي لاره مو سمه وه چې انتخاب کړې مو پې روان شوي او که نه تپ ته مو ادامه ورکړی وای؟
جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره د خصا وخت ته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کو کولې سوچې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوو سره به کومه کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تب نه وزه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کول چې زه خپل مسله کې به کار کول دا مالا ولې در پر چا په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو څو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسې کوي چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه چې او تا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترکیږي او یا د دې په څنګ تعالی پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دې چې هغه کار مونږ شو کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولست به ډیر کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانتون د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې حالت د لوګر د خلکو لپاره به ډیر زیات ځان او بیا خاص تر ماسین لپاره
اول ته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو د پانتون دروازې به لا وخت تړل شي وي
اغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل سم وای او دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تبدیت کده دل پاره چه ساحه ډیر نه امن وو هغه مونږ دوست چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې سیمه هغه واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه کې چیرې اوس ته خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
صدیق صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
azadiradio سلر وش ساته